ورزو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاندو خبرونه ته وسلوالو کسانو د نورستان ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې پر یو کور په برید سره د یوې ښځې په ګډون درې تنه وژلي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د نورګرام ولسوال په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا پېښه نن په امریکا کې لیکل شوې ده. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې د یادې ولسوالۍ طالب چارواکي د پېښې ځای ته تللي او هڅه کوي د وژونکو او وژل شوو کسانو د کورنیو ترمنځ د نور تاوتریخوالي مخه ونیول شي. د لومړنیو معلوماتو له مخې د دې پېښې انګیزه خپلمنځي اختلاف و. د پېښور عالی محکمې د خیبر پښتونخوا او مرکزي حکومتونو او د قانون پلي کوونکو ادارو ته لارښوونه کړې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مالونو له لېږدونکو موټرو څخه غیر قانوني پیسې وانخلي. د دې په خبره یوازې په امنیتي پوستو کې باید تلاشي وشي چې له کراچۍ څخه تر تورخم پورې په ملي لویو لارو جوړ شوي. یونیسف وایي د سږ کال د جنوري په میاشت کې د 213 افغان ماشومانو چې په خوارزواکۍ اخته وو درملنه کړې. د ایران دولتي خبري اژانس سیرنا په مزار کې په مزار شریف کې د خپل واد د جنرال کونسل په خول ویلي خامنایي ورته امر کړی چې له افغانستان سره اعظمي تعامل وکړي. د غزې د اوربند د موافقې له مخې اسرائیلي ځواکونه به د غزې د ترانګ مرکزي لارې د نتساریم له دهلېز شاه تاګ وکړي او د جرمني په بیلابیلو ښارونو کې د خیاړ خو افراطي ګوندونو د فعالیت او نفوذ پر ضد د اعتراضي مظاهرو په دوام کې د مونشن ښار مظاهره د دې اونۍ تر ټولو د پام وړ وه. د راپور له مخې لږ تر لږه 2.5 لک کسانو د مونشن په مظاهره کې ګډون کړی وو.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه ته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سره کوم سلامونه. زه سید شنواره یم او د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ومه ورسته مرحبا بولم. نن خبرې کې چې نیوزیلند خپل یو تاریخي غر ته د انسان هویت او شناخت ورکړ. امریکا کې د بل شي هم نه د چرګانو د هګیو کاتیر غلې دا او پاکستانی لوی مفتی نه مهم خبروم چې د هندي وی فلمي نڅاګر سره واده غواړي. خو تر هر څه لمړی د ونی د پیښو مهم ټکی ترکیه کې د نوې بدلون لپاره د لیدنو کتنو غنګوسي سرچینې وایي سیاسینو پاکستانی پلاوی سره کتلي. مقامات شورا وایي امریکایي پلاوی راغلو. د څو کارو د موقت حکومت مشر ته پته محمد شاه دوری نه وایي بدلون خامخا را روان دی.
چې پیسو امبرونه ځان ته جوړ کړی دي د افغانانو په کیسه کې نه دي. په هغه وخت کې دوی کار کولی ولې به نړیوال خفه کېدی ولې به امریکا د افغانستان نه تپوی او همې امریکا زور دا کړه همې نړیواله زور دا کړه همې ملت اور ور واچو تباه کړه نو دی خلکو باندې باید حساب ونه شي.
پاکستانی ها زیاد تلاش زیره دارن که در افغانستان نظام یا دیدگاه نظام در مورد پاکستان تغییر بکنه و چیزایی را که آوازه هستند که میگن که مسئولین آیسای با بلندترین اشخاص جبهه مقاومت دیدار کردن این از طرف جبهه مقاومت رد شده و تانوز هیچ گروه مخالف مسئله امارت اسلامی حمایت های سیاسی و نظامی از طرف هیچ کشور نمیشند.
که چیر جهادی تنظیمون مشتران لدین انکار که چی گوه در ملاقات نداشته وی باید چی دوی ولست وضاحت ورکید زکر چی ولست نور پدی باند آگاده چی پاکستان خپل استخباراتی لوب پا افغانستان که واری اوتا دوام ورکید در پندوس کال راسه در لوب پا افغانستان که روان نده دوی هیس کل هم نگواری چی جنگ پا افغانستان که خاتمه پیدا کید.
د افغانستان له نوم د ترامپ خاورې استل او د طالبانو اختلاف د طالبانو د اختلافاتو په اړه غنګوسي اوج ته رسیدلی. خو ترامپ تیر ونه یوې افغاني خبریال سره په چلن ښکاره کړ چې د افغانستان په کیسه کې هم نه ده.
تر څو چې د افغانستان د ټولو قومونو او د افغانستان د خلکو په اراده باندې نظم نظام حکومت وجود نه وي هغه نظامونه په افغانستان کې نتیجه نه
د خاص پروژې لپاره د پاکستان دی دا میار و دی خامخات پورا کهی او کدی چیر اختلاف را چکی بیا ده بحر نه دی تا وارنه یا گواه کیگی.
او دا افغان خزینه کرکت لوبدل لپاره هاتی استرالیا کې د افغان جنو لوبډلې تم رستندوی صندوق جوړ شوی. استرالویانو اتیا زره او لندن کې یو کلب ورته 100,000 پاونډ مرسته اعلان کړې ده.
په دې کې د سی بی مثلا ملاتړ مونږ ته ډېر مهم شي هغه د مونږ د شاو درې بی او همچنان د ای سی سی ډېر مونږ خپل هغه کوششونه نه پرېږدو. ان شاء الله ټیم جوړېږي.
هم ستړي بشري که څه هم د مقاومت شورای په ښکارا او رسمي ډول ردی او وای دوی تیرونه پاکستانیانو سره نه بلکې یوازې یو ځای د ګلوبل پیس انسټیټیوټ له امریکایي پلاوي سره کتلی خو د دې شورا او ائتلاف څو سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړی چې تیرونه په ترکیه کې د پاکستانی پلاوي او طالب مخالفو سیاستوالو ترمنځ لیدنې کتنې شوې دي مګر د سرچینې په وینا معلوماتي د حساسیت له امله پټ ساتل شوې دي د سرچینو وای د پاکستانی پلاوي ټولې لیدنې له هغو سیاستوالو سره په جلا او ګډ ډول تنظیم شوې وي چې د مهال په استنبول او انقره کې میشت دي او د طالبانو په ضد د بهرني ملاتړ د جلبولو په لټه کې دي سرچینې د دوه ناستو په تړاو ازادي رادیو ته وای پاکستانی لوري د افغانستان د راتلونکي په تړاو د دوی نظرونه اخیستي د پاکستانی ویزو او د ژوند د امکاناتو د ورکړې وړاندیزونه کړي او د طالبانو سره د اسلام آباد د روان ظاهري مخالفت په اړه ځینې معلومات هم شریک کړي دي خو په ترکیه کې یو بل افغان سیاسي څېره ازادي رادیو ته وای د پاکستان د استخباراتو پلاوی د ولی خان غبیزي په مشرۍ ورغلی او له دومره لوړو پوړو سیاستوالو سره لیدنې نه لیدل شوې د کومو چې آوازه ده
در کشور ترکیه اکثر سیاستمدارا کوشش میکنند در سفارتخانه برند و بگویند که برای ما امکانات بدن که ما میریم در افغانستان یا میجنگیم یا اینکه حکومت فعلی را تحت فشار بیارن تا اونا مته پذیر شوند که بیاین برای مذاکرات آماده باشند اما تا هنوز هیچ نوع اتو یک زمینه برشان مساعد نشده البته پاکستانی ها زیاد تلاش زیره دارند که در افغانستان نظام یا دیدگاه نظام در مورد پاکستان تغییر بکنه
تا کومه نتیجه کومه غنور که زکه غم متنفر سوی چی دی سی اغم نور افغانان تا ایدوی خپل قومونه تا ایدوی کورنه اوی نفرت کرید نور نه غواری نه افغانان دی غواری پاکستان سر دیده پاره چه زان فال وخی اکتیف وخی طالبان ما دی فشار وچی و یا غربی نری تا وخی چه داشت یا پروگرام زمخت بیایم خپل چالوال که خپل کار مختبیایی خپل با دفع پالیسی مختبیایی دوگو چارواک نور سنه جوری اگر نور نه افغانان و نه نریوال بارزه که دوی خپل اعتبال لاسر کرده که افغانستان ده پاره کم موقت اداره جوری گی یا اطلافی حکومت ده که و خانخان نوی چیری نوی کسان بی پا گردون ده طالبانو پرگرام ده طالبانو که مغا دیر افراطی کسان بنی نو ده پروسه و ده پدیر دار منده مختبل کیه
دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد په دې تړاو ټویټونو کې ویلي که چېرته دا خبر رښتیا وي نو دا د افغانستان لپاره خطرناکه ده ځکه پاکستاني استخبارات به وغواړي چې له دغو رهبرانو د افغانستان په بې ثباته کولو کې استفاده وکړي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم لومړی وار د دوی پر ضد د کومې فعالې سیاسي ډلې اړوند دغسې ګنګوسو ته غبرګون ښودلی او زیاته کړې ده که دا خبر رښتیا وي نو دا د افغان سیاستوالو لپاره شرم دی بلخوا په ټولنیزو شبکو هم دغو ګنګوسو ته پراخ غبرګونونه ښودل شوي او ګڼو فعالانو ویلي چې د پاکستان په لاس او مالکیت افغانستان کې د هر ډول بدلون سره مخالفت لري
دا یو بد خبر دی که چیرې جهادي تنظیمونه مشران له دین انکار کوي چې ګویا د ملاقات نه ده شوی باید چې دوی ولس ته وضاحت ورکړي ځکه چې ولس نور په دې باندې آګاه دی چې پاکستان خپله استخباراتي لوبه په افغانستان کې غواړي ورته دوام ورکړي دغه د 50 کال راسې دغه لوبه په افغانستان کې روانه ده دوی هېڅکله هم نه غواړي چې جنګ په افغانستان کې خاتمه پیدا کړي هره مختلفې ډلې سره دوی همکاري کړې تر څو پورې دا جنګ تود وساتي پرونو پورې طالب سره همکاري کړې د جمهوریت په خلاف اوس دوباره پخواني جهادي ډلې را ژوندۍ کوي د طالبانو په خلاف زه فکر کوم چې افغانان دغه مبارزه باید په خپله وکړي ځکه چې په آخر ورځ کې پاکستان او خصوصا استخبارات پاکستان د خپلو ګټو لپاره دغه لوبه مخته بیایي چې دا د افغان ولس په ګټه نه ده
او د امریکا نه هم هیله دا ده چې په داسې استخباراتي شبکو باندې حساب هم ونه کړي تکیه هم ونه کړي سرمایه ګذاري هم ونه کړي افغانان د ډېر څه کولو توانایي لري افغانستان کولی شي افغانان کولی شي چې هم صلح راولي هم ملي والی تامین کړي او نړیوالو شخصیتونو سره تفاهم وکړي هغه هم د تیرو فاسدو شخصیتونو نه نه چې هغه یې په یوه پیسه هم نرځي یې خپل امتحان ورکړی دی هغې چورو چپول کړی دی په خارج کې د پیسو امبرونه ځان ته جوړ کړی دي د افغانانو په کیسه کې نه دي په هغه وخت کې که دوی کار کولی ولې به نړیوال خفه کېدی ولې به امریکا د افغانستان نه تخوی او همې امریکا زور دا کړه همې نړیواله زور دا کړه همې ملت ته ور واچو او تباه یې کړل نو دې خلکو باندې باید حساب ونه شي او نړیوالې مخربې استخباراتي شبکې خاصتاً پاکستان ایران په دې مسایلو کې ډېرې لاسوهنې کوي او دا زموږ دپاره ډېرې تباه کوونکي او دردونکي دي نړیوالو توجه جلبوم دې مسایلو ته چې افغانستان په حال رحم وکړي افغانستان ولس نور ونه ځوروي هلته تعلیم و تربیه بندي هر ډول علمي صحي کارونه تباه بربادي خلک ډوډۍ نه لري خلک هېڅ شی نه لري
او د ډونالډ ټرمپ د لوړې له مراسمو وروسته چې په افغانستان د امریکا ګڼ کومکونه بند شوي او یو شمېر امریکایي چارواکو سویس بانک د افغانستان د 3 میلیارد ډالرو د بیا کنګالولو آوازې ګرمې کړې دي ورسره سم په افغانستان په پټه د طالبانو د سیاسي معین عباس تنگزي وتلو کندهار کې د طالبانو د مشر غونډې نیولو او تر دو اونۍ زیاته موده عربي اماراتو کې د سراج الدین حقانی پاتیدنی یو عربیا د طالبانو په صفونو کې د جبرو اختلافاتو ګنګوسي زیات کړی دي. دوبۍ ته د ملا عباس تنگزی او سراج الدین حقانی له سفر وروسته تیره اونۍ راپورونه خپاره شول چې د طالبانو مشر کندهار کې غونډه نیولې، ټول وزیران ممنوع الخروج اعلان کړی دي او شرط یې هم ټاکل چې هر وزیر باید له دننه د سفر اجازه واخلي. دغه تودو ګنګوسو ته د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد مجبور شو چې په یو ټویټري سپیس کې خپلو پلویانو، فعالانو او لیکوالانو ته د روسي وضعیت په تړاو معلومات رایه کړي. هغه په یو ټلویزیونی مرکه کې هم له طالب وزیرانو غوښتي دي چې په عام سټیج او رسنیو کې د نیوکو پر ځای د اصلاح لپاره خپل نظریات د طالبانو مشر ملا عبت الله سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د دې ډلې د خپل منځي اختلافاتو په تړاو نړیوالو رسنیو ګارډینز او انډیپینډنټ هم راپورونه ورکړل او زیاته کړې ده چې عباس تنگزی د هبت الله د قهر سره مخ و، خو حقانیانو له خوست هوایي ډګر نه دوبۍ ته ایستلی دی. دغه راز طالب سرچینې تاییدوي چې دوبۍ ته د سراج الدین حقانی سفر هم له دوه اونۍ اوږد شوی او د طالبانو مشر ملا هبت الله ته نږدې حلقه کې د هغه فعالیتونو ته د شک په سترګه کتل کېږي. داسې ګنګوسي هم وي چې طالبانو تازه د خپل مشر په امر کابل کې نوي وزارت نیولي او ځانګړې قطعې موظفې کړي دي چې د دوی په منځ کې پېښېدونکې ګډوډۍ ته تابعه ونیسي.
چې د ولس په خدمت کې نه وي هغه د ظلم استبداد وسیله ده، او دې ورځو کې د کندهار حاکمانو کابل ته زیات قوتونه رالېږلي دي او کابل میدان هوایي کنټرول لاندې دی او بعضې ټاپو په سر باندې قوتونه ځای په ځای کړي دي. د ارک شاوخوا قوتونه ځای په ځای کړي دي چې څوک مسؤولین خارج ته د تګ او فرار چانس ترلاسه نه کړي. نو پنځلس حوزو کې پولیس هم تبدیل کړي دي، خپل کسان یې مقرر کړي دي امیرین د حوزو. نو دا به سراج الدین حقانی ته هم د منلو نه وي، اگر چې هغه اوس راغلی دی د عربو نه د قطر نه به د زغملو نه وي، او کومه کتاب چې خوست کې ده او بعضې فدرالي حملې کوي هغې د انتقال له خواهش هم کړی دی چې کندهار ته باید نقل شي، خو فکر کوم موافقه یې نه ده کړې. او ملا برادر غنی زخمي و، هغه اوس جوړ دی او خوشحالي وکړم. بو غړم د محمد حسن اخوند اقتصادي معاون. نو دغسې ستونزې موجودې دي او د ستونزو د حال دپاره یو ملي افغاني طرز و تفکر جرګې او مرکې نه کار اخیستل پکار دي. دا ستونزې باید حل شي، او کنه خپل ځان به خپله تباه کړي چې د هغې علاج بیا نه کېږي.
د طالبانو د چارواکو کورني اختلافات په کچه منی لکه وګوره چې په میډیا کې د مخالفین له خوا نه، د نورو یا د بهرنیانو یا د پاکستانیانو له خوا نه انګازه او انګیرنه کېږي. دوی معمولا تابعدار دی او تعود دی، هغه تعود چې په دعا کې دوی سره سوی دی. دوی ستراتیژي پروګرام هم له بهره له بل ځای راځي او دوی د یو خاص پروژې دپاره دلته ټاکل شوي دي. دا معیار دوی خامخا پوره کوي، او که دوی چېرې اختلاف یو څه کوي بیا له بهر نه دوی ته وارنینګ یا ګواښ کېږي. دغه لپاره دوی صرف دغسې اوازې خپروي او بعضې خبرې کوي، نور کومه خاصه مسله دلته به نه لیدل کېږي.
شنونکي په دې باور دي چې تېره اونۍ له یوې افغان خبریالې سره د ټرمپ لنډ ډیالوګ او د افغانستان له موضوع نه ځان تېر راوستل ښیي چې ټرمپ به د طالبانو منځ کې د هیڅ ډول ممکنه درنې پیښې مخنیوی ونه کړي، او پر طالبانو د امریکایي نغدو ډالرو کڅوړو بندېدل، د یوسایډ د پروګرامونو بندښت، د موسساتو تړل کېدل، او په ممکنه ډول د ټرمپ لخوا سویس بانک ته د افغانستان انتقال شوي 3.5 میلیارد ډالر پانګې بیرته کنګلېدل باید د طالبانو خپل منځي مشکلات او اختلافات لا زیات ګرم کړي او دوی به له خپل منځه اوپل شل شي. بلخوا په دوبۍ کې افغان سوداګر او له څو کال راهیسې د افغانستان موقت حکومت مشرۍ ته په تمه ناست احمد شاه دوراني په یو پیغام کې ویلي چې اوسنی وضعیت دوام نه کوي او بدلون به خامخا راځي. خو یو شمېر شنونکو بیا تر اوسه د طالبانو لپاره دا ستره کامیابي بللي چې لا یې هم خپل منځي شته اختلافات په هر ډول او شکل کې پټ ساتلي دي او یووالی خوندي ساتلی.
زه پر نړیواله ټولنه باندې غږ کوم چې افغانستان مه پرېږدي، یو مشروع نظم افغانان غواړي، یو مشروع حکومت د خلکو په اراده او حکومت د خلکو په اراده نظم او نظام غواړي. ټول افغانان د دې حالت څخه خسته شوي دي، او دا هم په دې دنیا کې یو مملکت دی د افغانستان چې ډېر مشکلات او ستونزې لري، ډېر سخت حالات پر تېر شوي دي. او موږ پر تاسې باندې غږ کوو چې موږ د دنیا سره او د نړۍ سره تحملات غواړو، او د منطقې د ټولو سره موږ تحملات غواړو، ځکه چې په هر دنیا کې چې ژوند کوي مجبور یې چې باید د دنیا سره، د منطقې سره، د همسایګانو سره تحملات وکړي، ځکه چې ژوند بې تحملاتو نه کېږي. نو موږ پر نړیواله ټولنه غږ کوو چې ور بیا د افغانانو سره یو لاسنیوی وکړي چې هم اقتصادي مشکلات لري د هرې نگاه څخه مشکلات ډېر دي او ټوله نړۍ نړیواله ټولنه په دې ټولو خبر دي
او په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د زورونې ویستلو په دوام د دغه هیواد چارواکو تازه پریکړه کړې چې له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه راجستر شوي افغان کډوال او هغه 20,000 افغانان هم باسي چې د لویدیځو هیوادونو سفارتونو د کیسونو په تمه دغلته ساتلي دي. د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور ورکړی دی چې د دې پلان د عملي کولو پریکړه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف او د پوځ مشر په مشرۍ د یوې غونډې په مهال شوې او ادارو ته یې هم امر کړی دی چې دا پلان د پي او آر او اي سي سي کارت لرونکو افغانانو په اړه له اعلان پرته دوه مرحلو کې عملي کړي. بلخوا د پاکستان د حکومت د لارښود په اساس چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د پاکستان څانګې په خپل واټس اپ خپور کړی دی د افغان طبیعت اي سي سي کارت لرونکي افغان کډوال باید له لاهور او راولپنډۍ ووځي او افغانستان ته ستانه شي. د پاکستان داخله وزارت چارواکو رسنیو ته ویلي دی ډله کې هغه 20,000 افغانان هم شامل دي چې د لویدیځو هیوادونو په تمه اسلام آباد کې ساتل شوي او که د مارچ تر 1 نیټې یې لویدیځ انتقال نه کړي نو دوی به یې وشړي.
دا هغه افغانان دي کوم چې دلته په پاکستان کې رجسٹرډ افغانان دي د دوی په حق لباندې د پاکستان حکومت دغه پریکړه دا د غندنې وړ ده او په داسې حالت کې داسې پریکړې کول چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت دی او دلته چې کوم میشت افغانان دي هغه افغانستان ته تلل نه غواړي دوی خپل ژوند هلته د خپل ژوند ویره هلته لري او په داسې حالت کې چې په کم کې افغانستان کې د انجونو په تعلیم بندیز دی د ښځو په کار باندې بندیز دی په داسې حالت کې دغه افغانان په زور افغانستان ته ریپورټ کول په انټرنیشنل لاز لاندې او د پاکستان خپل چې کم آئین دی د هغه لاندې دا یو غیر قانوني پریکړه ده او د دې په ضد باندې به موږ عدالتي دروازې هم ټکوو او په میدان باندې به هم مزاحمت کوو.
بلخوا ایران هم په هرمزګان او کردستان ولایتونو کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې 1,250 افغانان د اسنادو د نه لرلو په تور نیولي او اعلان یې هم کړی دی چې د غیر قانوني کډوالو د شړلو لړۍ یې چټکه کړې ده. د ایران مهر خبري اژانس د راپور له مخې چارواکو د کردستان اوسیدونکو ته خبرداری ورکړه چې دندو ته د افغانانو له ګمارلو ډډه وکړي او هر هغه څوک چې افغانان استخدام کړي سزا به ورکړل شي. د ایراني چارواکو د اعلان له مخې تیر یو کال نه کمه موده کې نږدې 1,000,000 افغانان د اسنادو نه لرلو په تور بیرته افغانستان ته په زور شړلي دي.
د اساسي قانون له مخې افغان حکومت مکلفیت لري چې په بهرنیو هیوادونو کې د خپلو اتباعو له حقونو څخه دفاع وکړي. خو متاسفانه چې اوس موږ نه داسې یو مشروع حکومت لرو او نه کوم اساسي قانون لرو. په تېر حکومت کې هم د کډوالۍ په برخه کې ستونزې وې خو حکومت حسا کوله چې په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې کړې. د همدې عمله موږ د پاکستان ایران سره دوه اړخیز او درې اړخیز تفاهم نامې درلودې چې د هماغو تفاهم نامو له مخې د نړیوالو ادارو په مرسته موږ د دوی سره یو ځای کار کوو ترڅو په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې شي. همدارنګه په دغو هیوادونو کې کله چې د افغانانو له ستونزو سره مخامخ کېدل حتی د دوی سفیر کابل ته راغوښتل کېدل بهرنیو چارو وزارت کې د کډوالو چارو وزارت کې او له هغه نه پوښتنه کېدل. د دې ترڅنګ موږ له نړیوالو سازمانونو لکه یو ایچ سی آر او آی او ایم سره په ګډه کار کوو ترڅو په دغو هیوادونو کې د افغان کډوالو هغه ستونزو ته رسیدنه وشي. خو متاسفانه دا هر څه اوس ناممکن دي. حکومت خپل نړیوال مشروعیت نه لري، نړیوال سازمانونو سره هغه څه چې لازم د دوی همکاري نه لري ترڅو د دغو سازمانونو له لارې پر ګاونډیو هیوادونو فشار راوړل شي ترڅو د افغان ادبا او حقونو ته دوی درناوی وکړي.
او تیرونه په استرالیا کې د افغانستان د خزینه او د جلاوطن کرکټ لوبډلې راڅرګندیدنی یو ور بیا د افغان مرمنو پر ورتیا او بحثونه متمرکز کړی. افغان لوبغاړي وايي په استرالیا کې له یو محلي کلب سره د افغان خزمنو کرکټ لوبډلې میچ کوربتوب او تنظیم چارې د استرالیا حکومت پر غاړه اخیستې. خو د دې لپاره چې له دریو کالو هلو ځلو وروسته را یوځای شوي دا لوبډله بیرته خوره نشي د دوامداره فعالیت ادارې او تنظیم لپاره د مرستې یو صندوق ایښودل شوی دی. د افغان جنو د کرکټ لوبډلې وغړي نیلاب ستانګزی ازادۍ رادیو ته وایي دغه صندوق سره استرالویانو 80,000 ډالر مرسته کړي او د لندن ایم سی سی کرکټ کلب ورسره د 100,000 پاوند مرسته اعلان کړي او دا کمپاین لا هم روان دی تر څو د افغان جنو کرکټ لوبډله په خپلو پښو اوږد مزل وکړي شي.
موږ هوپ یا توقع سره لرو، امیدونه لرو ډېر زیات، او موږ کوششونه کړي آی سی ته موږ لیټر لیږلې دي. په دې کې د سی بي مثلا ملاتړ موږ ته ډېر مهم شي، هغوی د موږ ته شا ودرېږي او همچنان د آی سی سی ډېره.
نوموړي تعریف کړه چې د استرالیا د کرکټ پخوانی لوبغاړی میل جونز چې اوس مهال د کرکټ مبصره ده، د افغان جونو د لوبډلې لپاره د آنلاین بسپنې کمپاین پیل کړی او غواړي تر 1.5 میلیون ډالر پورې بسپنه ورته راټوله کړي. د جمهوري نظام له پرزیدنې وروسته لاغو 25 جون څخه چې افغان کرکټ بورډ د لوبو اجازه ورکړې وه، ډېره برخه یې بهر ته ولاړې او اکثره په استرالیا کې تېره دي.
د افغانستان خزینه کرکټ ټیم چې خپل کار پیل کړی دی په استرالیا کې، د یو خزیره ده د ټول دپاره، او که چې اوس ایم سی سی او همدارنګه حکومت استرالیا او څه اندازه مالي مرستې وعده کړې، اما هغه کافي نه ده د دې لپاره چې دوی وکړی شي چې خپل لوبغاړي تربیه کړي او د دې لپاره د لوبو اهتمام وکړي. دوی مالي مرسته ضرورت لري د دې لپاره چې دغه پیسې دوی پیدا کړي. زه فکر کوم چې افغان فعالین که هغه نارینه دي او ښځینه دي، کولی شي په ډېر جدیت باندې کار وکړي او له مختلفو مرستندوی ادارې څخه غوښتنه وکړي چې د افغانستان ښځینه کرکټ ټیم حمایت شي. همدارنګه زموږ رسنۍ په دې کې ډېر ښه رول لوبولی شي، د دوی په معرفي کېدلو کې کولی شي چې یو ښه رول او قوي رول ولوبوي، تر څو پورې مختلف ادارات خبر شي، خلک خبر شي، همدارنګه ملي تجاران خبر شي، نور هغه کلبونه خبر شي او له دوی څخه حمایت وکړي او مرستې ورته ورسي. دریم هغه ګروپ چې ډېر تلاش ته لودي چې د زموږ د کرکټ ملي ټیم په خلاف باندې اواز پورته کړي، بهتر البته دا وي چې دوی خپله انرژي د ښځینه کرکټ ټیم په حمایت باندې مصرف کړي او هغه اداره چې دوی پېژني کېدای شي ورته په جګیت باندې کمپاین وکړي، تر څو پورې دا ټیم حمایت شي او دا فرصت دوی ته ورکړی شي چې د افغانستان په نمایندګۍ په مختلفو لوبو کې ګډون وکړي او قهرمانی راوړي.
وسم د تیر ونې لند خو مهم خبرونه. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د سرطان ناروغي د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی، ویلي دي چې تیر کال 6,000 کسان د سرطان په دغه ناروغي اخته شوي. د یاد وزارت بیان شرافت زمان مرخیل وایي په تیر 2023 کال کې تر 2,000 پورې پر دې ناروغي اخته شویو ناروغانو د درملنې لپاره روغتونو ته مراجعه کړې ده. او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي افغانستان کې لا هم ماینونه او ناچاودي توکي د افغانانو ژوند ګواښي او هر میاشت په دې هیواد کې تر 55 پورې کسان د ماینونه او ناچاودي توکو په چاودنو کې قرباني کیږي. او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې اداره وایي د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره د شپږو میاشتو پلان ترتیب کړی چې لمخې یوازې په کابل کې 4,211 هغه زاړه موټر درولي چې ډېر لوګي تولیدوي. د چاپیریال ساتنې ادارې د پلان او پالیسۍ مرستیال زین العابدین عابد وایي د دې ادارې ټیمونو د ککړتیا د مخنیوي په موخه سږ کال د 3,640 بیلابیلو اصنافو، لوړپوړو ودانیو، فابریکو، شرکتونو، حمامونو او نورو ورته فعالیتونو څخه څارنه کړې او د چاپیریالي اصولو له سرغړونکو سره یې قانوني چلند نه کار اخیستی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په یو راپور کې ویلي په 2015 کال کې ملګري ملتونو پلان لري چې 1,000,000 اړمنو افغانو کورنیو ته د نغدو پیسو مرستې برابرې کړي، خو زیاتوي چې په روان 2015 کال کې د افغانستان د نفوس نیمایي 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په دغه راپور کې د 2020 کال د اگست له میاشتې وروسته د افغانستان اقتصادي وضعیت یادونه هم کړې، ویلي دي چې د اقتصادي بحران له امله دا مهال انکشافي چارو لپاره بودیجه کمه شوې او ورسره د اساسي خدمتونو د برابرولو په برخه کې چې د معیشت لپاره فرصتونه رامنځته کوي د حاکمو چارواکو ظرفیت کم شوی دی. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالب خبرې بیا دادی چې امریکا کې د بل هیڅ شی هم نه، بلکې د چرګانو د هګیو بحران او کاتې راغلی ده. د هیواد کې د چرګانو د هګیو د یو ډبي بیا اوس له 2.5 ډالر نه 5.5 او 6 ډالر ته لوړه شوې او په لویو مغازو کې د چرګانو د هګیو الماری دا مهال تشې پرتې وي. په امریکا کې اوس څوک حتی د یو درجن هګۍ او ډبې نشي اخیستی، بلکې یوازې څو په شمار هګۍ له مغازې نه د اخیستلو اجازه لري، او شاید چې د کال تر پایه د چرګانو د هګیو بیه په امریکا کې راښکته نشي. د هګیو د بازار د بحراني کېدو علت دا ښودل شوی چې په 2022 کال کې له کاناډا نه امریکا ته د چرګانو اوښتې انفلوئنزا د تیر 2023 کال په اخر کې یو وار بیا خوله لګولې ده. تازه دغه هیواد کې د غلا یوه ډېره جالبه پیښه هم شوې ده، او هغه دا چې غلو په پنسلوانیا ایالت فرانکلین کاونټۍ کې له یو سوداګریز ټرک نه 3000 د چرګانو هګۍ غلا کړې دي. د امریکا پولیس ویلي دا موضوع په ډېر جدي ډول تعقیب کې، ځکه هغه فارم ورته عریضه کړې ده چې غلو ترې د چرګانو 3000 هګۍ غلا کړې دي. تاسو به وایاست چې امریکا غوندې دولت به د چرګانو د هګیو په غلو پسې وزګرځي، خو مه هېروئ چې بحران بحران وي. د نن مخکې هند کې د پیازو رومیانو په پاکستان کې د بوري او سریلانکا کې بیا د خوراکي توکو تر څنګ د تیلو بحران راغلی. حکومت تیل یوازې امبولانسونو کې اچول او نور ټول ترانسپورټي سیستم څو ورځې ولاړ. او تیرونه جالبه خبره دا وه چې د پاکستان د مذهبي میاشتو د کتنې کمیټې یا رؤیت هلال پخواني مشر مفتي عبدالقوي د هند له مشهورې نڅاګرې او اداکارې راکی ساونت سره د واده غوښتنه او هیله رسنیزه کړې وه. دغه مفتي چې د پاکستان د علماو شورا غړی هم دی او په ملي ټلویزیون کې هم د دینی خپرونو د مسؤل په حیث پاتې شوی، په دې وروستیو کې د بېلابېلو څرګندونو له امله په جنجالي څېره بدل شوی دی. نوموړي په یوه تازه پوډکاسټ کې د هندو مذهب تعقیبونکي راکی ساونت د اهلي کتاب ډله کې حساب کړی دا واده ورسره روا بللی دی. دغه راځي هغې ته د تصویري رسنیو په پرده د واده وړاندیز کړی او زیاته کړې ده چې په ښکاره ډول به د واده مراسم هم ورسره ونمانځي. د نوموړي پر دغه غوښتنه باندې بحثونه زیات شوي، خو راکی ساونت د دې وړاندیز هرکلی کړی او له مفتي عبدالقوي واده ته د چمتووالي تر څنګ هیله کړې چې یو شیر هم ورته ولیکي. او که څه هم څه موده وړاندې سعودي د سوفیا په نوم یو روبارټ ته د خپل هیواد د انسانانو تابعیت ورکړی، خو د ځل نیوزیلند د دغه هیواد یو جګ غره ته د انسان هویت او قانوني شخصیت ورکړ. دا غر چې د نیوزیلند د ماوري قبیلې خلکو ته ډیر مقدس دی، پخوانی نوم یې ماونټ تراناکی و، خو اوس ورته تراناکی ماونګ وایي. دا غر چې په شمالي آیلند کې له 2500 مترو جګوالي سره پروت دی، په واورو پوښلی او د سیاحت تر څنګ غرختونکو ته هم خاص مقام لري. د ماوري قبیلې او حکومت ترمنځ د جوړجاړي ترسره کوونکي پارلماني وکیل پال ګولډ سمیت په وینا ځایي خلک دغه غره ته د انسان په سترګه ګوري، ځکه حکومت هم د جنوري په 1 دغه غره ته په اسنادو کې د یو مشر وګړي او ژوندي انسان شخصیت، هویت او نوم ورکړ. په همدې سره د نن اوم ورځ عمران غاړو هر اونۍ د ازادي راډیو له څپو او پاڼو خپل اوم ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
وما ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل.
شنو وانو سرونا دشنو موت کا زنجیرو نا کلا بندا نو سایا ما دشنو شنو وانو سرونا